کافرین چې ویني د ټول مې د شهیدانو دي موږ تیار لس نفر شهیدان د خپل کور ورکړي دغه کالی چې ویني د شهیدانو دي د ټوټه را ته پاتې ده دغه کالی چې دی د مالو کې وخت مو شپه کله نه لور شهید شه د دقیقو زکیه و د دقیقو کالی دي چې پاتې دي دغه پښکاو دغه پلات مخ شهیدانو چې دغه شهیدان تصویرونه چې ویني چې په دې کې چای خوره
تاسو دلته په دې نمایش کې د خپل شهیدانو کالی خېدی پیلای خېدا بورسو فتی خېدی دغه وخت کله چې تاسو دغه شی ګورئ د خپل شهیدانو څه فکر کوئ څه احساس کوئ
والله دې تلخ احساس کوم دا شل کله بخې دې تلخ احساس نه کوم چې دا ټول بیا بالښت کې کړی پټ کړی و ما وېسو ته کتلای نشو
له میرمن بسیری څخه مو پختل چې د قربانیانو دغه پاتې شوی یادګارونه ورته څومره ارزښت لري هغه په جواب کې وویل
دلته ما یادگار رو وړي دي دا یادگار د همغه لاس کې لګېدلی ده د همغه یادونه ده د همغه ته ډېر زیات ارزښت لري زه په تو باندې ژوندی یم
مه پرور بل میرمن ده چې د خپل قرباني خاوند او ورور یادګارونه یې نندارې ته ایښي وو د مه پرور مخې ته په غوړېدلې میز شنې او پستې رنګه جامې هم ایښي وې او ویلې چې دغه رنګ یې د خاوند ډیر خوښېده
اینجا نمایش عکس شهید ماست شیر
دلته ما د خپل شهید عکس نندارې ته ایښي د شیرونو یو کتاب دی چې د به همیشه مطالعه کوو او بل شین او پستې رنګ دی چې د به په ژوندونه ډیر خوښوه
مهپرور وای د نندارتون فضا ډیره خفه کړه ځکه چې د داسې کسانو یادګارونه په کې نندارې ته وړاندې شوي چې اوس د خاورو لاندې دي
زه ډیره خفه کیږم دلته چې راننه وتم د خپل قرباني ورور پاکس مې سترګې ولګېدې په رښتیا هم ډیره خفه شوم
د نندارتون فضا په رښتیا هم ډیره غمجنه وه دلته یوه داسې میرمن هم راغلې وه چې د خپل واده شین شال نندارې ته ایښی وو او ویل یې کله چې دغه شال ته ګوري نو قرباني خاوند یې ور په زړه کیږي دغه میرمن نرګس نومیږي او وایي چې خاوند یې د طالبانو په وخت کې لومړی زنداني او بیا ووژل شو
می دا د ډیر پاتې شونی شایان نندارې ته ایخي د کتابونه دي چې مطالعه کول به شیرونه دي د واده شال می دی د خاوند پټو می دی او په زندان کې چې په لاس باندې ځین شان جوړ کړی هغه هم نندارې ته خودل شوی
کریمه یو بل میرمن و چې د خپل قرباني پلار یو لاسي سات نندارې ته ایخي وو کریمه وای پلار صاحب منصب طالبانو لکوره لاسره لې بوته او تر اوسه یې مړی ژوندې نه ده معلوم
زمانو کریمه دلته ملموي شه د پلار مې عکسونه ده او دغه نور شیخ په نه دا یو لاس ساته پلار مې یو شپې په کور کې وو نه وخت شپې وو طالبان راغلی وو پلار مې لاسونه یې بسته کړه سترګونه یې بسته کړه پوه نه یم چې هغه مړ شوی ده که ژوندی ده
د نندارتون د ګډونوالو لویه غوښتنه دا وه چې حکومت ورته یو داسې ځای جوړ کړي چې هلته دوی د خپلو قربانیانو یادګارونه وساتي له دغو میرمنو پرته په افغانستان کې سلګونه نورې داسې میرمنې شته چې په تیرو دیرشو کلونو کې یې د جنګ جګړو له امله د کورنۍ غړي قرباني شوي دي
ازادي رادیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري افغانستان شاید د دنیا یو وسنۍ هیواد وي چې د نجونو مکتبونه پکې سوځي او کلوپونه ورلوي شي د غرض افغانستان یو هغه هیواد دی چې د ماشوم د زوکړې په وخت پکې د میندو د مړینې اندازه خورا زیاته ده ځوان شاعر نذیر احمد نذیر د خپل هیواد دغو ترخو واقعیتونو ځورولی او دغه شعر یې ویلی دی
زما مور د بل ماشوم په زیګون مړه شوه زما مور راته کوم ورور را ډالۍ نه کړ زما مور هغه له ځانه سره یووړ مخته یې د سترګو تور را ډالۍ نه کړ د مورجانې زنکتن مې نه هیریږي چې خپ غږ یې لړزول بر اسمانونه له سینې چې د ساد خطو غږ و چا مې کېښودل په سترګو غبرګ لاسونه زما پلار چې د درې د کلیو خان دی شته دره کې تر ټولو بې کسې وه د مور مرګ مې سپینې اوښکې پرې رهي کړې بې وسي وه بې وسي وه بې وسي وه له هغې وروسته مې دا هیله په زړه کې چې به زه وم د درې ستره ډاکتره کومه مور به د اولاد په زیګون نه مري هره لور به شي د مور په غېښ کې ستره زموږ کور د ښوونځي د وره تر څنګه زموږ له کلي جوماتونه را چاپیر دي زموږ کور د یوې شنې درې په منځ کې او شاوخوا ترې نه لوړ غرونه را چاپیر دي زه د کلیو د خان یکې یوه لور یم خان په ما ژوندی او زه ژوندی په ټولو خان په ما د خپل ژوندون په قیمت ساتي آن که چیرې پریوته غدی په ټولو اوس د څوارلسو کلونو یوه پیغله د مینو ټول نکلونه مې په یاد دي لکه وي د مورنۍ ژبې په څیر چې د قران ډیر آیتونه می په یاد دي. د ابا می بلا ډیر زیات عزیزان دي، له هر ونه را رسې سوغاتونه، زرزری جامو می کله لیونای کړ، په گانو باندې می ډک دي صندوقونه. د مورجانې له مرګ ډیر وختونه تیر دي، خو تر اوسه می په سترګو کې غړېږي. هغه هیله می تر اوسه زړه کې پاتې، فکر نه کوم چې دا به پوره کیږي. جوماتونو ته می تک ناروا شوی، ښوونځي ته د پراته لوی لوی قلفونه، هیچا دغه لوی انعام را ډالی نه کړ چې را خلاص کړي د تعلیم تړلي ورونه، چې را خلاص کړي د تعلیم تړلي ورونه.
اوس دغه نظم چې دی جوړو، صرف همدا موضوع دی په ذهن کې وای چې په ځینو وروسته پاتې ولایتونو کې چې نجونې له تعلیمه محرومه ساتل کیږي، د دغو بې وسي دي په ذهن کې وو قلم دې راواخیست، او که نه دغه کرکټرونه چې په دې نظم کې دي، مور و پلار و هغه مور چې مري و یو ماشوم هم چې د زیږون په وخت له دې دنیا ځي، دا ټولې صحنې دي په ذهن کې بیا دې قلم راواخیست؟
ډېر وخت ما یوه موضوع په ذهن کې وي، خو نور اړخونه خپله ورسره راځي. مثلا مور و ماشوم مري، په افغانستان کې ډېرې ستونزې دا دي.
د فرانس پرس اژانس یو راپور نوم یې و، افغانستان د ځوان مرګو مندو وطن. په افغانستان وای دی دنیا یو هغه ملک دی چې ډیر زیاتې مندې پکې مري، ځکه چې ډیر خلک ډیر کلیوال دي، کلینیکونه نه پرېږدي. ویل کېږي چې ډیر ډاکتران دي، ډیرې نرسانې دي. وایي موږ کلیو ته نه ځو، وایي که ځینو کلیو ته، البته ځینو سیمو ته، وایي که هلته لاړې سو ممکن یو څوک راشي او بیا هم ووژني وم تښتوي. نو ډېر ډاکتران حاضر نه دي چې دې ولسوالیو ته لاړ سي. نو میندې مري،
میندې مري. دغه د نجلۍ هیلې چې وې چې دا به ډاکتره کېږي، داسې دغه عموما چې دا موږ هیلې لرو نه ورته رسېږو، دې مغیز راباندې درلود. خو ما نظم دې ته ولیکه چې یوه نجلۍ د کور تر څنګ ښوونځی دی، ولی ښوونځی تړلی دی، دغه دغه نږدې ښوونځی ته نشي تلی. اصلا ما نظم دغه ته ولیکه، په دې بند کې یو ځای راځي چې زموږ کور د ښوونځي د وره تر څنګه، خو نجلۍ نشي ورتلی. که څه هم دا نجلۍ همدومره نازولې ده چې خلک سوغاتونه ورته راوړي، دا نجلۍ وایي خیر دومره سوغات راته راکړی، دغه وار راته خلاص کړی، ځکه د نظم پای په همدې دی چې ما ته دغه سوغات راکړی، زه زرزری جامې نه اغوندم، زه ګاڼې نه غواړم، خو زه دا غواړم. د دې تر څنګ په ما باندې پخوا اغیز د میندو مړینې کړی وو، د خلکو هیلې کړی وو، د جګړو کړی وو، د ټول اغیز کړی وو. خو نظم یې دې ته ولیکه، دغه نور اغیز چې پخوا راباندې شوی وو، هغه تحت شعور کې راسره پروت وو، دا راغوی هدې سره یو ځای شو، د ما نظم یې را بشپړ کړ.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د مینی او واده په نوم د یو حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې فریده سیفی لولي.
مینا او واده. شاگرد استاد ته وویل مینت څه ده؟ استاد ویل د غنمو کروندې ته ورشه، تر ګردو ډک وږی راوړه، خو ګوره داسې نشي کولی چې راستون شي او هغه وږی راوشو کوي چې مخکې درته تر ټولو ډک وږی نه و معلوم شوی. شاګرد کروندې ته لاړ او له ښه ځنډ وروسته راستون شو. استاد ورته وویل څه دې راوړل؟ شاګرد ورته وویل هیڅ مې رانه وړل، د تر ټولو ډک وږي د موندلو په تمه د کروندې بل سر ته ورسېدم. استاد ورته وویل مینه همداسې وبوله. شاګرد بله پوښتنه وکړه، استاده واده څه دی؟ استاد ورته وویل ځنګله ته ولاړ شه او تر ګردو جیګه ونه در سره راوړه، خو دلته هم شرط دا دی چې هغه ونو ته بیرته نشي ستنېدلی چې ورنه تیر شوی. شاګرد ځنګله ته لاړ او په لنډ وخت کې لیوی ونی سره راستون شو. استاد ورته ویل اوس کیسه راته وکه. شاګرد ویل چې په لومړي ځل کومه ونه تر نورو جګه راښکاره شوه هغه مې غوره کړه او درته مې راوړه، ځکه ویرېدلم چې هسې نه بیا تش لاس راشم. استاد ورته ویل واده دغسې وګڼه.
په اسلامي ټولنو کې شاید لبل هیڅ حیوان دومره کرکه ونه شي لکه سرکوزی چې کیږي، خو دې کرکې سرکوزی ته ګټه هم رسولې ده او ښکاریان یې ښکار ته زړه نه شکوي. په پاکستان کې او د دې هیواد په مرکز اسلام آباد کې خلک د خوکانو د زیاتوالي په وجه په تنګ دي. په دې اړه نور معلومات وشمه رشیدي راوروي.
وروسته له هغه چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو پولیس د سرکوزی په حمله کې ژوبل شو او سرکوزیو د دغه هیواد د ولسمشرۍ د ماڼۍ احاطې ته حمله را وکړه، د سرکوزو د شمیر د کمولو لپاره نوې هڅې پیل شوې دي. په اسلام آباد کې هر شپه له پارکونو، ځنګلونو او د غونډیو له لمنې څخه سرکوزی کوڅو ته راشیوه کیږي چې د کورونو او هوټلونو د ډوډۍ پاتې شونې د خځلو په سطلونو او ډیرانونو کې عمومي او وی خوري. د دې لپاره چې په اسلام آباد کې د خوکانو شمیر کم شي، د ښار مقاماتو له زهرو استفاده پیل کړي او همي خلکو ته اجازه ورکړې ده چې په ښکاري توپکو باندې ډزې وربندې وکړي، خو دغو طریقو د خوکانو شمیر په کافي اندازه نه دی کم کړی. د وحشي سرکوزی وزن ممکن د 300 کیلوګرامو ترمنځ وي. سرکوزی ډیر تیره غاښونه لري او نر خوکان د خپلو دړو یا نیکونو په ذریعه هم ډیر توان پیښولی شي. د خوکانو بل توان دا دی چې ترافیکي پیښې رامنځته کوي. دوی چې ویریدلي وي یا ټپیان وي، نو ممکن موټر ته پام ونه کړي او د ټکرونو باعث وګرځي. د پاکستان په مرکز کې د سرکوزیو مشکل ته تیرونه یو ځل بیا په دې دلیل توجه زیاته شوه چې د ښار یو پولیسي وداړه. حوالدار سجاد حسین وایي چې ماخستن یو چاره باندې چیغه وکړه چې شاته دې ګوره. چې شاته مې وکتل، یو سرکوزی مې ولید چې حمله را باندې کوي. سرکوزی له حملې وروسته په یوه کنده کې ولوید او نورو پولیسو وواژه. خوږ د سجاد حسین ګیره څیرلې وه چې وروسته یې په روغتون کې اته کوکه وخوړل. د اسلام آباد د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر ملک اولیا خان رسنیو ته ویلي دي چې له سرکوزیو سره د مقابلې لپاره یې ګوړه او جوار په زهرو لړلي او په هغو ځایونو کې اچولي دي چې خوکان پکې ګرځي. د ملک اولیا خان په قول د زهرو په وجه ګڼ شمېر سرکوزي وژل شوي دي. سرکوزي نه یوازې په اسلام آباد بلکې د پاکستان په نورو سیمو کې هم موندل کیږي. ایس ای ښیي چې سرکوزي د دغه هیواد د غنمو او ګڼو کروندو ته د کال د میلیونونو ډالرو تاوان اړوي. په پنجاب ایالت کې په اتیایم کلونو کې حکومت هر هغه چاته انعام ورکوه چې سرکوزی به وواژه او د ثبوت لپاره به یې د انعام ورکولو ادارې ته د هغه لکۍ وروړه، خو وروسته دغه پروګرام د بودیجې د کموالي په وجه بند شو. اسلام آباد چې په 1950 کال کې جوړېدل پیل شول، د مارګلي د غونډیو په لمنو کې ودان شوی دی. په ونو او بوټو باندې پوښلیو دغو غونډیو او لمنو کې د سرکوزیو په شمول مختلف ځناور اوسي. په 13 کلونو کې د اسلام آباد نفوس له 1 لک څخه 8 لکو ته رسېدلی دی. په دې موده کې د سرکوزیو شمیر هم زیات شوی دی. پاکستان که څه هم د هندوانو او عیسایانو لږکي لري، خو څرنګه چې مسلمانان د خوک له ساتلو او د خوک د غوښې له خوړلو ډیر بد وړي، نو غیر مسلمانان اقلیتونه هم په پاکستان کې د خوک غوښه نه خوري. په پاکستان کې د ښکار د کاروبار د یوې ادارې مشر قیصر خان وایي چې د سرکوزیو ښکار یوه خساتیری ده، خو له قانون سره سم هیڅوک حق نه لري چې د ښکار شوي سرکوزی غوښه وخوري. قیصر خان وایي چې که څه هم په اسلام آباد کې د سرکوزی د ښکار اجازه شته، خو خلک ځکه زړه ورته نښه کوي چې اول باید د پولیسو د خبرولو زحمت وباسي او بلکه خوک ونه وژل شي او ټپي شي، نو دا خطر شته چې په ښکاري باندې حمله وکړي. څرنګه چې یوازې په ښکاري ټوپکونو باندې د سرکوزی د ښکار اجازه شته او دغه ټوپکونه لري فاصله نیولي، نو ښکاریان مجبور دي چې په سرکوزی باندې د ډز کولو لپاره نږدې ورشي. دغه نږدې ورتګ ته هم اکثره خلک زړه نه ښه کوي. یو بل پاکستانی پروفیسر راشد احمد خان چې په اتیا مکلونو کې د تحقیقات په وخت تر 1000 زیات خوکان وژلې دي وایي چې خوکان نه په زهرا او نه د ښکار له لارې په کافي اندازه کمیدلی شي. په اسلام آباد کې د خوکانو د بندېدا او کمیدا سمه طریقه دا ده چې له غونډیو او ځنګلونو د دوی د راکوزېدو لارې بندې شي او د ځینو هغو ځایونو بوټي ووهل شي چې خوکان پکې پټېږي. پروفیسر راشد احمد خان زیاتوي چې له سرکوزیو څخه د اسلام آباد د ژغورلو لپاره دا هم پکار ده چې خلک د ډوډۍ پاتې شونې داسې ځای ونه چوي چې هلته خوک ورتلای او خوړلی شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د نامتو لیکوال، محقق او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار د شیرونو تر ټولو لوی ټولګه په څه باندې زر مخونو کې له چاپه را ووته. له استاد بختانی سره د دې ټولګې چې د زړه آواز نومیږي او دغه راز د استاد بختانی د 60 کلنې شاعرۍ د نورو اړخونو په باب له هغوی سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
استاد څو میاشتې په خوا ستاسي د شیرونو تر ټولو لویه مجموعه په 1024 مخونو کې چاپ سو، هغه هم په لویه کچه. آیا په دې کې ستاسي ټول شیرونه شامل دي او کم؟ نه، بیا هم انتخاب پکې کړی دی؟
انتخاب خو ما پکې نه دی کړی. هغه لومړنی شعر هم په هغه اوله برخه کې دی، د مقدمې نه وروسته هغه اول شعر دی، بسم الله الرحمن الرحیم دی، او بیا هغه لومړی شعر دی، او په دې آخره صفحه کې وروستی شعر هم دی. او شعرونه چې ما څومره ساتلي وو او راسره وو، چې زیات تعداد یې ما ساتلي دي، یو څه رانه تلي هم دي چې هلته ثبت شوي نه دي، یا زما غفلت یا هر څه چې وو، هغه خو نشته، هغه ډېر کم دي. او هغه چې ما ساتلي وو، په هغه کې ځینې بیا هم له منځه هغه پاڼه ایسته شوې، یا څنګه دغسې که پاتې پاتې به یي. زما ارادتن داسې نه وو چې څه شی پاتې شي، یو څه هغه چا چې کمپیوټر کاوه سهون ته نه هم پاتې شوي.
استاد، تاسې په لسګونو بلکې په شلګونو تحقیقي آثار لیکلي دي، دا تحقیق بېله دنیا ده او شاعري بېله دنیا ده. تاسې بیا هم تر زر مخه هغه هم په لویه کچه ډېر شعرونه ویلي دي، دا څنګه داسې وو چې کله کله شعر ته پام سوي دي، په هغه وخت کې هم تحقیق نه دی کړی، دا دواړه کار هم یو ځای کړي دي، څه ټکر یې په منځ کې نه راتو؟
ټکر خو هیڅ کله نه راځي، ځکه چې ما یو کار کړی دی چې ستا جواب پکې کېدی شي، چې دغه اول شعر چې د هغه تاریخ د 1340 کال، د 1340 کال د جوزا میاشت دی. او هغه وروستی شعر چې په دې کتاب کې دی، 1400 ایم د ګمان کوم. نو دا خو ډېر کلونه وشو، او په دې ډېرو کلونو کې ډېرې میاشتې دي، ډېرې ورځې دي، ډېر ساعتونه دي، دا ټول خو سړی مسلسل یو کار نه کوي. ما نه ډېر غفلت شوی دی، ما شعرونه هم کم لیکلي او تحقیق مې هم کم کړی، ډېر عمر مې ضایع شوی دی.
استاده، نو د 1940 کال او 1400 کال ترمنځ ګمان کوم 1600 کاله فاصله ده؟ په دې 1400 کلنه فاصله کې خو اوږد مزل دی چې ستاسې شاعرۍ کچ کړی دی. هغه کار چې دی په شاعرۍ کې په وروستو کلونو کې کاوه او په اوله کې دې نه کاوه، هغه څه وو؟ یعنی کومه تجربه وه، کومه مهمه تجربه وه چې د شاعرۍ په زمانه کې تا کسب کړه؟ یو خو وزن ته توجه وي، قافیه ته توجه وي، ردیف ته توجه وي، دا خو هغه تخنیکي خبرې دي. او هغه خو ستاسو غوندې تکړه شاعران یې په هغه اوله کې هم پرې پوهېدی سي، په اوله کې زده کولی سي، خو نورې داسې تجربې چې ورو ورو به سړی زده کوي او داسې رازونه یې ادبي، په دې سکه یو څه راته وایست؟
په دې سکه کوم شعر چې ما جوړ کړی دی یا ما ویلی دی، ما پکې ډېر دومره لکه چې تاسې فکر کوئ دغسې فکر هېڅ کله نه دی کړی. شعر راغلی راته او بس ما لیکلی، ځان یې راباندې لیکلی دی. کله کله داسې هم شوي چې په بستره کې پروت یم، کله کله سړی د شپې ویښېږي په یو آواز یا په یو ضرورت یا یو، بیا خوب نه دی راغلی، بیا یو شعر جوړ شوی، بیا وار خطا چې دا شعر رانه هېر نه شي. پاسېدلی یم او رڼا مې لګولی ده، او یو څه مې لیکلی، بیا د ورځې مې هغه پاک نیوس کړی دی. نو ډېر هغه خلک چې وایي چې ما تجربه وکړه او ما دا وکړه، دا هېڅ نه مې تجربه کړې نه څه شی، خو شعر راغلی ما لیکلی.
استاد، ځینې خلک دا وایي چې ستاسې شاعري که څوک چاته نږدې ګڼي نو الفت صاحب ته به نږدې وي، دا خبره تاسې منئ؟
دا پښتنه ما نه باید څوک ونه کړي، دا خبره بل شاعر نم څوک پښتنه ونه کړي. د الفت شعر هم ولولي، زما شعر هم ولولي، کسه نږدې والی پکې ګوري وته وایي چې دا که نه ګوري هم څه حرج نشته. هو، دومره خبره ده چې استاد الفت زه خپل او د استاذۍ حق په ځان منم، الله پاک د هغه وبخښي. هغه زه تشویق کړی یم، هغه زما لومړني شعرونه اصلاح کړي دي. الفت صاحب چې په اتحاد مشرقي کې مدیر شو، په دې اخبار کې یو تغییر پیښ شو، د خوالي لخوا انتقادي مضامین پکې نشر شو، شعرونه نشر شو. د الفت صاحب یو شعر و، خپل لیکلی و په هغه شماره کې چې د دې په مدیریت اوله شماره و هغه چې ما ولوست ما مې وڅه ولیکه بیا هغه چا چې دا اخبارونه توضیح کول زمونږ دفتر ته زه د ننګرهار د معرف مدیریت کې وم اخبار چې مې ولوست بیا هغه شعر مې ورکړم الداویس شعر یې وړی و بله ورځ چې اخبار یې راوړ هفته کې یو ځل اخبار چاپېده وایي مدیر صاحب در باندې سلام کاو او ویل یې چې زه تا یو ځل ګورم نو ته راتلی شې د مطبوعاتو مدیریت ته او که زه د معارف مدیریت ته درشم دا ډېره تواضع وه ځکه هغه مشر و زه کشر وم په هر لحاظ خو زه ولاړم ما شعر ورکړه ورته یو دوه نورم و بیا همداسې زړه نازړه وم ځکه یو د ژبې لحاظ و مونږ په کور کې دري ژبه ویله ما تعلیم دري تعلیم کړی و عربي کړی و نو زه په تشویش کوم چې دا به څنګه وي او نور هم سړی چې اول حوصلې کې ورته کمزوری ښکاري او کمزوری به و نو ما الفت صاحب ته دا خبره وکړه هغه وایي اوس تشویش مه کوه زما د لومړنیو شعرونو نه ستا دا لومړني شعرونه ښې دي یعنې دې خبرې سره زه داسې قوي شوم تکړه شوم وهڅېدم ورسره بیا نو پس د هغې نه چې ما شعر لیکه ضرور د هغوی له نظره مې تېراو د هغه شعرونه مې لوستل چې هلته اخبار کوم چاپېدل بیا کتاب چاپ شو بیا هغه شو هغه راهنمایي م راته کوله بیا استاد خادم سره چې آشنا شوم هغه م راسره کومک کاوه دا دواړه مې استادان دي د شعر
په دې خپلې شاعرۍ کې په څو شپېته کلنه دوره د شاعرۍ کې داسې یو شعر چې فکر کوي چې تر بل هر شعر ډېر ورباندې هڅول شوی تشویق شوی دا به کوم شعر وي
ځینو شعرونو باندې خو نږدې زه لس کاله بندې شوی وم دا ولې پوښتنه نه کوي
خو به ګومان کوم سیاسي اړخ به درلود خو زما هغه هنري اړخ مطلب دی
یعنی څنګه تاسې
ځینې شعرونه داسې
وضاحت ورکوي
ځینې شعرونه داسې چې چاپ سي اورېدونکي وستایي لوستونکي وستایي او ځینې بیا ډېر زیات وستایي داسې وستایي چې هغه شاعر ته هغه ویناوال ته په خاطرې بدل سي ما ویل که دغسې یوه خاطرې او د راډیو اورېدونکي هم پکې شریک کوي او دغه شعر د کتاب خوشته کې و هم لولي
دا شعر یو وخت چې زمونږ یو سیاسي حرکت د ویښ زلمیانو په نامه او زم په هغه کې شامل وم بیا د هغه حزب د مرام تبلیغ هم په خپلو شعرونو کې کاوه انعکاس هم ورکاوه په هماغه سلسله کې زما یو شعر و عنوان یې څه لیکم دغه څه لیکم شعر ډېر ساده و اوس هم ماته ډېر ساده ښکاري مګر زه نه پوهېږم چې د هغه وخت ویښ زلمیانو خصوصا ویښ زلمیانو چا چې زه لیدلی یم راته یو شابسه یو آفرین ویلی
کېدی شي ویلولی
دا به بیا ولولم دا قصه خو ختمه کړم نو په دې کې یو ورځ داسې ده زه ننګرهار کې اوسېدم خو بیا کابل ته راغلی وم بیا کابل کې پښتو ټولنې ته تللی وم پښتو ټولنې ته تللی وم او دا شعر مې هم پښتو ټولنې نشر کړی و کابل مجله کې د پښتو ټولنې نه چې بیرته ووتم په دې سړک روان یم دا د ملل متحد دروازه چې اوسي ورته بیا ورپسې اوس فعلا د چین سفارت ده ورپسې وزارت خارجه ده دغه سړک روان وم د ښار د خوانه نور محمد ترکی روان و پښتو ټولنې ته روان و په دې لار کې سره مخامخ شو خو لاسونه هم سره ورکړه چونکه زه یو رقم کابل کې میلمه وم ننګرهار نه راغلی وم سره ودرېدو ستړي مشي و دا و پښتنه نو ترکی صاحب وویلې چې یاره بختانه ډېر ښه شعر دې لیکلی مال کوم شعر ښه یې وایي هغه کابل مجله کې تا لیکلي څه لیکم مال ښه تشکر خو ډېر صفت یې وکړه بیا وې یاره که زه باچا شم نو تا بندي کوم مال ولې ترکی صاحب ما
سره وبخښئ استاده دا به د کوم کال خاطرې ځکه هغه خو په اووه پنځوسم کال کې پاچا سو
نه خو پاچا شوی نه و ما غوندې غریب سړی و په خپو روانو په سړک او زه ماغسې سړی وم غالبا 1390 کال و نو هغه وی چې کزه بچا شم تا بند کوم مالواله تر کې صاحب ما سه ګناه کړي وای چې شاعر و زوريږي خشیر وای او تا بند کوم چې بیا خشیرونه وای مالګوره زمونږ په همدې وطن کې په تاریخ کې داسې پادشاهان جوړ شوي چې د شاعرانو خولې د لالونو او مرغلرو نه ډکول او ته د کوم ځای نه راغلی چې د دې وطن عنانه نه تعقیبوي او بیا ماغرب بیچاره بندي کوي وایي نه هغه شاعرانو بیا د هغو بادشاهانو مدحیې ویلې او ته باید وزورېږي چې بیا ښه شعر ووایې مال یاره ترکه صاحب خدای دې مه باچا کوه بس هغه هم په خندا شو زم په خندا شوم سره رخصت شو نو هغه شعر داسې شروع کېږي زه چې قلم اخلم کاغذ کې مضمونونه لیکم ویده پښتون ته د ویښوالي پیغامونه لیکم تیاره د جهل او تعصب وطن نه لرې غواړم ځکه د علم او د عرفان ښه تبلیغونه لیکم خو دغسې روان ده او ناپوه نه یم د دنیا په خیر و شر پوهېږم مسلمانانو ته آیات او حدیثونه لیکم په ظالمانو بدکارانو خدای لعنت ویلی ځکه ظالم باندې زه هم ډېر لعنتونه لیکم غوره مال نه یم نه د چا خوشې صفت کومه زه د وطن د خادمانو صفتونه لیکم په دې وروستي بیتونو کې بیا دا نومونه راغلي د یو تعداد ویښ زلمیانو چې هم هغه نومونه خپله معنا ورکوي د لغت په حیث هم نه
خپله دی د نور محمد تاریکي نوم خو به پکې نه و
دا هغه نه دی راغلی نه
استاد بختانه د تاسو شعرونه خو همیشه په مطبوعاتو کې هم چاپېږي ما هم همیشه لوستی دی په مطبوعاتو کې یو شعر د ما یو وخت لوستی و چې له وطن سره مینه پکې څرګندوي بیا په اخیر کې وایي چې سره له دومره مینې بختانه یې چې لرم یې د زلفو په نري تار من مې زړه بند دی ما دغه شعر مې هېڅ وخت هېر نه سو خوندی که دغه شعر دې په یاد یې یا په کتاب کې ځای در معلوم وي زما په فرمایش دې اورېدونکو ته واوروه
عنوان حماقت ده حماقت او دی که دی او ناسه نصیحت ده ناسه را ته ویل چې شاعري د حماقت ده بنیاد د مفلسی او د خوارۍ او د ذلت ده خوږې خوږې خبرې چې کوې لکه شکرې په دې ړانده محیط کې څه قدر او قیمت ده ولس چې خوار و زار ده په بلا کې گرفتار ده بلا د ورپسې شه همدغه د دوی قسمت ده خود دغه سه نصیحت ده ده ناسه بیا زه ورته جواب وایم ما وی چې کاکا لتا نه ډیر شکر گزارم داستا لخوا خوږی او همدردی نه منت بارم خو ګوره سر د ښکته کړه یو ځلې خپل ګریوان ته چې ته یې تېروتلی او که زه ډیر ګناهګار یم ته پوه شه چې زه غواړم عزتونه دولتونه هم لوړې معنی غواړم هم په تمه د ګلزارم دا ټول شیونه غواړم خو د ټول ملت دپاره نه تا ته ځان ته غواړم نه د خپل ځان طرفدارم زه غواړم چې سپیره وطن زمونږ ګل و ګلزار شي تر څو چې وطن خوار وي تر هغه به زه هم خوارم زه غواړم چې انسان غوندې ژوندون شي د افغان د قام د نارامۍ په وجه زه هم خوار و زارم زه غواړم چې وطن مې له یوروپ او امریکې نه بې نیازه شي که نه وي د وطن دپاره عارم د لوی او نارینه افغانستان نارینه زویم په نیغه شمله ګرځم خپل وطن ته افتخارم چې ژبه مې په خوله قلم په ګوتو وچلیږي همدغه راته بس دی بیا هم خانم هم سردارم سره د دې لویوالي بختانه چې لرمې بندي په نري تار د تورو سنو د دلدارم
ډېره مننه